مشال اړیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیاز او وریوال کاکړ درته هر کله وایي. په روانه ګړۍ کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه د مشال راډیوي مجله هم درخورو. پاول خبرونه له بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له اسټابلیشمنت سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارتخانې ته نږدې یو توغندی لګیدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له اسټابلیشمنت سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړې دي.
نواز شریف د پیاوړي ارادي مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف، د هغه وراره حمزه شیباز او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور مخکشان دا وخت د بیلابیلو مقدمو له کبله په زندان کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاسي انتقام اخیستنې تور پورې کوي، خو هغوی وایي دا د عدالتونو کار دی او د دوی په وینا عدالتونه آزاد دي. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د برید د 13 کلیزي په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګیدلی دی. د ایسوسییټیډ پریس اژانس د رپورټ له مخې د راکټ له لګیدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام اورېدلی چې د سفارت په انګړ کې د یو راکټ د لګیدو له امله چاودنه شوې ده. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی مشال ریډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیوال لګیدلی او مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دې پخلی کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې دغه راکټ داسې مهال لګیږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې امریکا یې اړه کړه په چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او همغه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه اعلان یو ورځ وروسته کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختم کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. رولاند کوبیا د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلې ده چې په افغانستان کې پوځي حل لار نسته. د نوموړي په وینا له همدې کبله پر موجودو خنډونو سربیره باید د لا نور جوړجاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داسې حال کې د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دا مذاکرات نور لمنځه تللي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر تر زره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښودله چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېرې هیله مندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې له مستقیمو او پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ممکن نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نور اړتیا نشته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم او همداسې په اداره کې نور هم ګڼ کسان نور د ده مخالف وو. نوموړي لیکلي چې له جان بولټن څخه یې استعفا غوښتې وه او هغه د لسم سپتمبر په سهار د ته سپارلې ده. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمت مننه کړې او ویلې دي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار د چوکۍ لپاره نوی کس ونوموي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې پخلی کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستی ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پورې کړی چې د اټمي انرژي له نړیوال ادارې سره په بشپړ توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي چې د ایران دا چلند د هیواد د نااعلان شویو اټمي موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر پر لسمه پر ټویټر ولیکل چې د اټمي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغو ښکارندوی کوي چې په تیرو څلوېښت کلونو کې یې ویلی دی. مایک پامپیو ویلي چې نړۍ به د ایران پر دې کار تیر نه وزي او دوی به ایران ته داسې لار پرېنږدي چې اټمي وسلې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر غونډه وړاندې هڅه کوي چې نور هیوادونه هم پر ایران فشار زیات کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له سراج ظهیر اوري.
نن ته شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 10 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په 1 روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کدمدونکو خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې بوریوال کاکړ باندې کول موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورت کې تاسو واوریدل. کچره صدر باندې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزې خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن له حکومت سره د جوړجاړې خبره رد کړې ده. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
نواز شریف فاتح صدر دی خو اصلی مشر کوئی نواز شریف دی. نواز شریف نه وایي نو بیا داسې پرېکړه نشي کېدلی. خلک لګیا دي امریکا کوي او کوشش نه کوي.
په باجاور کې د لوړو زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالي د تعلیمي ادارو ښوونکي اندېښمن کړي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی د پاکستان په سفر دی. د دوموړي د سفر هدف څه دی؟ کارپو میراج الحمید ناصری وایي
امریکا او پاکستان داسې پوزیشن باندې دي چې دوی د یو بل نه بغیر وخت نشي تېرېدی. نو ډیډ لا ډېر وخت نشي چلېدی چې کوم ستونزې دي دا ختمولو د ختمېدی شي.
د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. اونیز خبرونه د مشال راډیوي مجله کې بعد لیکوال سلمى شاهین سره خبرې واوري.
زمون کې کوم حالات د خطې یا د خلکو یا د غربت یا جهالت دی په دې دومره لیکل کړي چې اوس نور طاقت هغه شان نه لرم لکه قتل یې نشم.
شننې او تبصرې هم د خبرو د مشال راډیو سره وسه. قدرمنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې ته خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفر الحق وای تر اوسه یې د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړی قبول وړاندیز نه دی کړی. دا رسول هغه ته چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپل سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځین چارواکي له اسټابلیشمنت یا فوج سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوو برخو کې تقسیم دي. دا چې کارپوهان دې موضوع ته څرنګه ګوري تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولی او که ورته وویل شي نه د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجه ظفرالحق بیګام مشال رډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شوو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چاره بيته کړې وي، خو که څوک وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفرالحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شهباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شهباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کېږي.
شهباز شریف په هکله دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت دپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف په هکله ویل کېږي چې د هغه دریځ ډېر سخت دی، د هغه او د مریم د هغه د لور. خو دا ده چې شهباز شریف خو د پارټۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو یې نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي. خو دا دومره زیات اوس په دې کې تاسو کې خواله راغلی دی چې ما ته نه ښکاري چې دا به یو پرېکړه به وشي.
یوسف زی وایي د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیکه تاسو غوږې درنولونکو په باجوړ کې د لوړو زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالي د تعلیمي ادارو ښوونکي اندېښمن کړي دي. پر مختلفو هیوادونو کې د لوړو زده کړو په یو ټولګي کې له 15 تر 20 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 211 زیات زده کوونکي زده کړې کوي. استادان وایي د زده کوونکو لپاره سهولتونه نه لري. نور تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې وو.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 220 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو سکټو 76 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس نه اوسو سټوډنټس ډیر ویني زه حال کې کلاس علامه د مجبورای نه لاوډ سپیکر روم یوز کو په کلاس کې استاد سو په خپل سوچو کوي چې او کلاس بنده په لاوډ سپیکر باندې اخلي دا غي وته حال وي. بجلی نه وي پکی سہولت نشته بونته دا چې بل ته سولر سیستم په کلاسز کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې 4 زره زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوي، خو په کالجونو کې د زاید نشټوالي لامل څه کم 2000 زده کوونکي له لوړو زده کړو به برخې پاتې شوي دي. باجوړ یو له هغه سیمو څخه دی چې د بدمنۍ او پوځي اپریشنونو په محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوي بلکې د 13 کلونو راهسې پکې نوې ادارې هم نه دي جوړې شوي. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ضلع نږدې 12 لک آبادي لري، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې درې کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي چې د هرې ضلع پکې 3 ارب روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وایي په کالج کې یې نه یوازې له حده زیات زده کوونکي دي بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوری د ناستې ځای او استادان هم نه لري.
لاړو نو دی اوس دا منډه راته وایي چې په دې بل کلاس کې ماته کچېرته د ناستې کورسۍ نو دې لپاره را منډې وایي.
پروفیسر ګل حیدر وایي د هر تعلیمي کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي او کال تر بل دا مشکل زیاتېږي او هغه ځکه چې نوي ادارې نه جوړېږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده. د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکر ضیا الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وایي د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دي.
باجوړ کې خو ډېر دغه دي که تاسو ګورئ مونږ یو کالج برن کې شروع کړل یو زمونږ په سلارزو کې په پښت باندې دې به کار شروع شي او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زو ګړما هغه زمونږ په لوی سم باندې دې نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سرته ورسي زما په خیال سره چې دا کمې به بیا نه محسوسيږي.
باجوړ د آبادی لپاره یو لستر قبایلی ضلعو څخه ده او د وزیرستان ورستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په محل تر ټولو زیات زیانونه وچت کړی دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ دروندونکو د پاکستان ډان ورسپړنی د خبريالي عارفه نور یو مقاله خبره کړي چې پکې هغه په پاکستان کې په واکه د پاتیشو واکدارانو د مودي جاج اخستی دي. نوموړي لیکي چې په پاکستان کې د فوجي امیرانو تر ټاکل شو وزیر اعظمانو زیات وخت په واک کې پاتې شوي خو وروسته بیا له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. د مقالې نورې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې دا مقاله عارفه نور د زمبابوې د پخواني واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکلې ده. موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2014 کال کې د افریقای ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای وروغواړي یعنی مرسي. د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګه په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. نوموړي بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستی او لیکي چې لیاقت علي خان، نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت یعنی څلور کاله په واک پاتې شوی دی. خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف د اولسی یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واک کې پاتې شوی. خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښکونکی نه و. جنرال ضیاء الحق 11 او جنرال مشرف 8 کاله په واک کې پاتې شول. خو د عارف نور په خبره جنرال ضیاء الحق، جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسی واکدارانو سره واک شریک کړي. لیکوالا یو بل اړخ ته هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي خو چې کله وردی یا یونیفارم لري کړی نو له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوي خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لوتا تاسی غوگی درنگون کو دا امریکا دا مرکزی قمندانی مشر قمندان جنرال کنت مکنزی د رواني میاشتې له ومې نیټې نه د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویلي چې جنرال مکنزی د پاکستان فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې دي. زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون له ښوونکي ډاکټر میراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د مکنزی د سفر مهم هدف څه دی.
د سنټرل کمانډ جنرال مکنزی د اپلو د غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه په دې کې کم نشي. دویمه خبره افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټس روان دي د افغان پیس پروسس حوالے سره چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته د پاکستان کوم ضرورت ته امریکې ته چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دی هغه دوی په دغه ځای کې استعمال کړي د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او یا کوم سوید په طالبان فورسز باندې دغه لکه د امریکې په سایډ باندې لاړ شي.
دا پوځي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوځي چارواکو سره ملاقات کړې ده. راپورونه دا وایي د کشمیر مسله سیړلې ده. نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم څه کردار لوبولې شي؟
جی دا خو کار ده کله چې پرایم منسٹر عمران خان تللی و امریکې ته ڈونلڈ ٹرمپ پخپل هم دا خبره کړې و چې لکه میډیشن ته تیار یم کنه او اوس دغه پاکستان کې د آرمی چې کوم اهمیت راغې نه خو انکار نشته. امریکې ته هم دا پته ده چې یاره که پر کوم کشمیر کې میډیشن کوو یا خپل څه رول پلی کول غواړو نو د پولیټیکل لیډرشپ نه زیات آرمی چې کوم لیډرشپ ته هغه په دې کې رول پلی کولی شي. کشمیر چونکه پاکستان لګیا دی په ډیپلوماټیک لیول باندې یا پولیټیکل چې کوم لیول باندې کېدی شي هغوی دا ایشو پاتې کړی هم ده او امریکا چونکه سوپر پاور دی او پر دا مسله حل کولو کې میډیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب آیا تاسو غنئ چې په سیمه کې افغانستان یوازې نه داسې یو ایشو ده چې دا غي د وجنا امریکا پاکستان ته درناوي ورکوي کنه؟ پاکستان به حیثیت خپل هم یو هیواد د امریکا لپاره مهم دی.
افغانستان به شکه دا غي د وجنا پاکستان امپورټنس ته خو د پاکستان خپل چې کوم جیو سټریټیجیک پوزیشن دی یا لوکیشن دی هغه هم د نور ملکونو نه دته یو یونیک پوزیشن ورکړي. زموږ سره انډیا یو طرف ته پرته ده بل طرف ته زموږ سره چې کوم دی نو هغه رایزنګ سوپر پاور چاینا ده. دا هغه سره سره ایران دی چې دا هغه سره د امریکای و سره اکثر سوستون دی سنځي موجود وي. دا هغه نه علاوه د پاکستان سره خپل یو اټم بم موجود دی اټامیک پاور دی لکه د امریکای د پاره یو داسې یو سیس دی چې دا هغه په وجه پاکستان ته اهمیت دی ورکړي. نه یوازې افغانستان نه دی بلکه د پاکستان خپل جیو سټریټیجیک پوزیشن دی د پاکستان چې کوم هیستوریکل رول دی یا ایدئولوژیکل رول دی.
تاسو غواړئ چې پراتونکو وختونو کې بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور هم ښه طرف ته روان شي؟
امید خدا ده ان شاء الله. امید زکه ده چې که په افغانستان کې فرض کا اګریمنت کیږي یا طالبان او د دوی چې کوم د امریکای چې کوم خبرې دا کامیابیږي نو ډایرکټلی به د پاکستان او د یو اس ریلیشنز خکېږي.
د قائد اعظم پوهنتون له ښوونکي ډاکټر میراج الحمید سره تاسو مرکه واوریدله چې مجید بابر ورسره کړې و. درنوکو د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړې دي. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې دریزي سغدریزه سلاکار سره د ولسمشر ترامپ اختلافات د شمالي کوریا، ایران، افغانستان او روسیې په څیر د بهرنی پالیسۍ له مسلو سره د چلند د سرنګوالي په اړه وو. نور تفصیل به د اجمل ان په دې رپورت کې وو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل تیره شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم. حماس چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ترامپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ترامپ د تند دریځ د خپلولو طرح و او همدارنګه د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولتن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار څوکۍ له اچ آر مکماستر څخه خپله کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کیده. جان بولتن بیا پر خپل ټویټر لیکلي ما تیره شپه خپل استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولتن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولتن د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی و او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولتن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولتن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړی چې ولسمشر ټرمپ د بولتن مرستیال د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل د پالیسیو پر سر یې له بولتن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلو به د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
کدرونو درګو د مشال اړې خبرونه ته تاسې غواګي. د خیبر پختونخوا سیلګری محکمې یو مشر وای چې په صوبه کې د سیلګری نوې زاینه معرفي کوي چې پکې یو د سوات د مټي غبین جبه هم شامل ده. د غزای کومه خکولا لري نیاز احمد خان په دې راپورټ کې وړاندې کوي.
د سوات مرکزی خار بینګورینا 250 کیلومتر لری د دیر او سوات په پوله غبینجبه کې د سیلګری محکمې د سیل ځای جوړ کړي چې پکې 12 تیاری کمرې لګولې شوی او د سیلانانو تګ ورته هم شروع شوه. د خیبر پختونخوا سیلانی محکمې جی ایم محمد علي وای چې دوی به دغه سیمه ته نور ترقی هم ورکوي.
پہله خلک چې راتلو او سوات ته نو دی بتل کلام دا ولې چې کلام نه مخکې ماهو ډنډ لګ دی اوس نیم خلق با سواد ته چی راضی نو غبین جبه به تپوس کوي چې دا چرته ده نو دی په لبه بیا خلق راضی نو دا علاقہ به ډیولپ شي، د دې اکنامیک کنډیشن به ښه شي، نوکریانه به روزي. اوس دې پروجیکټ کې مونږ ټول سټاف چې دی لوکل اغشته ده هم د سواد هم د دې تحصیل خلق بغیر دا سه مونږ شپږ پروجیکټونه نورم لګولې خدا ټول د اغه علاقې سټاف حلو.
غبین جبه ته رسیدلی کوړمې د اسلام آباد، لاهور او کشمیر څخه ورغلی سیلانیان وای چې ډیره خاصه سیمه ده، ځنګلونه او پاکي اوبه دي او بیا قدرتی ماحول ده او نظاری د بهر هوادونو څخه کمی نه دی. زه د منچستر انګلند څخه راغلم. لنډ ورځو کې مونږ راغلیو سوات ته او دلته حیران شوم چې بالکل د انګلند پرنګ د سیمه ده. د اعلی معیار استوګنه ده، د شور نه یو طرف ته د مزه ده، د ماشومانو لپاره ډیر ښه ده. زه د پاکستان دولت مننه کوم او هر څوک دلته راتلی شي. د کشمیر څخه سره د یو لستنو کوړمې ورغلی ماریا زیاتوي
خوبصورتی مې اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے.
پخائش کی دزیز ہے مثال نشتا واقعی د جنت ٹکڑا کر زیورت دیر خدی اور دیر پمینے رات ہر کلے ویلے دیوزے خائش او کلا دسمی ولس اخلاق او رویہ نورم خکی
کسی طور پر
دزے خلقو متا دیر پخت طریقہ ہر کلے
اوی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا.
مقامی اسی دن کی وای چی دی سمتا د تک لاری برابر نوی بیا پورتا دسید گئی لوے ڈنڈا ہم دا دی اڑختا دسیرگر و راتک سرا مقامی ولس تہم د روزگار وسیلے تلاش شوی. یوتن خیرات محمد وای
دلتا
هیڅ قسم سو خطرات نشته که څوک فیملی سره راځي په دې کیمپینګ پارک کې هر قسم سہولیات شته دلته هر څه ملوي دی شي زمونږ د علاقه چې دا د ټراوټ پشپام د پاره ډیر موزون ده دلته پکې خلکو ډیر کلونو کې چې کم ټراوټ پشپام جوړ کړی دی هغه ډیر ښه منافو کړه د هغې په وساطت سره اوس نور مزید روان دي نو که چېرې دغه کې دلته دې ګبین جبیر یا ته هم ښه کافي سه ورکړی شي نو دا خلک به په روزګار شي
د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي چې ګبین جبا د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او د یخنۍ په موسم کې دلته په واورو لوبې هم کېدی شي دوی به راتلونکي وخت کې دې سیمه کې د واورو لوبو تابعیا هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو وخت شبه ده د ماسپخین یو نیمه بجه بریوال کاکړ هم را سره پسان کې ناشته نو له غنه د خبرون لنډی زو
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له اسټبلیشمنټ سره به پر جوړ جاړي فکر وکړي نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار لمخه د جوړ جاړي هڅې کړي نن پر امریکا د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې د برید د 13مې کلیزی په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو توغندۍ لګیدلې ده د ایسوسییټډ پریس اژانس د ریپورټونو لمخې د توغندۍ له لګیدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو ریپورت نه دی ورکړل شوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی رولاند کوبیا د سې شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلې ده چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر تر زره پیلېدو ټینګار کړی دی نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښودله چې د یو سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره څومره مهم دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ دا اعلان وکړ هغه ویلي چې راتلونکې اونۍ به د دې چوکۍ لپاره نوی کس اعلان کړي
بریوال کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو درنودونکو لژمنې سره سم وزرتا د مشال راډیوي مجله در خبرو د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي نو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو په تازه غنه کې در تازه نجیب امیر هرکلی وایم دا ونې د لیکوالي شاعري او سیرونکې سلما شاهین سره خبرې اترې کوو سلما شاهین تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم
مهرباني رادیو بخا خوشاله شي
ډیره زیاته مننه از مونږ اوریدونکو وم سلمہ بیبی خوشاله چې د پښتو ژبې یو نومیالی شاعر او لیکوال او سیډونکو د دوی سره مخامخ ده تاسو له 1300 کالونو د تقاوت ژوند تیروي خدمات مو په خپل ځای ډیر زیات کتابونه تاسو چاپ ک سیډنې مو وکړلې د تقاوت ژوند د یو لیکوال لپاره څنګه ژوند وی خوشاله وی پکې لا نور لیکلو ته فرصت پیدا کول شي د ډیرو زینو تتلې شي تاسو څه کوئ نن سبا
او جی خوشاله چې چپ ایمانداري خپل ډیوټي کړی او دا یو نېچرل پروسس دی هغه د تمغه لکه ما په خپل خورته ویلکم کړی دی خوشاله ما لکه چې دا قلم د لاس کې نو ته دنیا په فتح کول شي څنګه چې تاسو سره کانټاکټ لرم دا نور خلکو سره یاد د لیک هغه طریقه مې نه بدل شوی دا نو مې پرې خې دا نو پکې تنګ شوی ما او نورم په دنیا کارونه رواني بند هغه خو ډیوټي او ډیره سختي یو بند په لایف کې میټینګز او دا کنه پابندی غوندې نو چې دا د ازادي دغه طرف نه یي چې هغه ځمواري نه نو بند خو بول دي
سه یو د کله چې سړی د یوې ادارې سره کار کوي دا غي خپل یو پالیسی مې یو چوکاټ مې پاغه کې به ته کار کوي بیا خو د انسان وزر یو شي چې سمرا لوت غواړي نو کوي شي
جی بالکل دا تاسو سم خبر وکړه هم دغه څه ده
صحیح. نو ورځنی مصروفیت مو څه وی؟ مثلا تاسو خو یو لیکوال او شاعر یې، زمونږ اوریدونکو به د دې لپاره به جالب وي چې پوه شي چې سلما شاهین سحر پاسيږي، نو ورځنی مصروفیت څه وی لکه؟
خو به سحر وختي پاسم عادت مې چې څنګه د ډیوټي د لپاره خرج تل او خوم هم نه چې خلک دا غیر ضروري لکه زمما د پخوانه د عادت چې زه تیاری شنو زه شپه د ود کېدل په کار دی او چرانا لګي نو هغه سره پاسېدل په کار دی. دا مې چرم نه دی کړو نه اوس کوم چې زه دروازې ود شم په داسې ټایم کې چې هغه لیزینس راولي یا څه کنه او ما هغه سه اکټیو یم دا چې مې اوس کوم هغه نه پسنګ چې ټول خلک کینو اخبار ضرور ګورم سرنواله وی خپوره چې هغه هر سحر خبرونه بند خبرونه خبر شي هغه نه پس چې کم دی نو بیا لکه وګرځم را وګرځم یا بهر لاړ شم. دا سینه چې کور کې ناست یم بهر هم زم شاپینګ هم کوم نورم کور چلیدلو والا کار دی چې هغه نوکران دی را سره هغه ته ویم چې دا وکې دا مکه دلته څوک ملاوي دو ته راشي چې زه چرته اوسېږم زه لاړ شم بهر. غم خادي خو پښتنو تاسو ته معلوم وي که نه
چې
خډېرې نو دی خو بس دغه شانتي رېږي. نو
صحیح نو خدای چې مصروف او کار کوي لیکل کوي. نو درته وای چې په 2014 کې تاسو تقاوت واخیسته ریټایرډ شوي اغه نه پس تاسو سیډنی خمال تډی ریکړې وي تاسو بیا سیډنی ډی ریکړې دي کنه تخلیقی کارونه مو ډیر زیات کړی دي افسانه یا ناول یا شعر باندې کار کړی؟
جی جی تخلیق خو داسې شی دی چې هغه تلاره بندولی نه شي که نه چې کله هم بنده موډ یو کوم یو څه داسې واقعیا څه البته دا یو شی راغلی چې بنده هغه لیکل خو وي که نه دردمند زړه بنده لري دا زمونږ چې کوم حالات دي د خطې یا د خلکو یا د غربت یا جهالت دی په دې دومره لیکل کړي چې اوس نور طاقت هغه شان نه لرم لکه کتلی هم نه شم او شاعري چې کومه ده نو هغه خپله په خپله کېږي دغسې هم ده دا کومه ده سپوټیشن غوندي یا سپیل کم هغه شو لیکم نو هغه کې لا سرنګ مې نه دی ورکړی چې دا زه څه لیکم او چې فیل کم نه ضروري ولیکم که نه نو هغه کې لکه به زه دا سیم چې لا بالکل شاته شوی نه ما دا مختلف یونیورسټو ته ځم دا پبلک ډیفنس چې کوم کېږي د پی ایچ ډی او د تیسیس ایویلویشن کوم بیا ما سره چې زه کله ریټایر کېږم نو ما سره څلور پنځه کسانو د پی ایچ ډی سکالرز نو هغه سره دا دومره وخت بزیم پاتې شم تقریبا دوه جوړه پاتې دي سلور اوتل نو دا زما ریټایرمنٹ نه پس دا ټول کارونه شو کنه نو پاره خوشاله يم چې یو ماشوم لایف هم جوړ شي او بیا یو ښه کار وکړي ریسرچ وکړي هغه د نورو خلکو په کار شي نو بس دا شانته ژوند تیروم نو مصروف یم ورته وایا.
صحیح او تاسو چې لا برسره روزګار وای تاسو لا کار کوو چې هغه وخت کې فکر کوم د چین او د کینیډا سفرونه مو کړی او د چین خو تاسو سفرنامه هم لیکلې وه نو کله کله د زړه کې نه راځي چې داسې د نړۍ نور ملکونه مو ګوري دغه ځای ښایستونه ډسکور کړي او بیا سفرنامه کې د پښتنو ته وړاندې کړي زړه کې داسې شیما حوصله شته کله کله داسې د اراده کېږي؟
جی نه هغه او زما زه خو کینیډا ته زما کال کې دې کار نیم تلې او یو شی دی چې لکه دا وختونه چې تیر شي او بني ادم کې صحت هم کنه لکه د ځوانۍ بل رنګ یو بوډاوالی بیا دي نو هغې کې دا ټرېولنګ چې کوم دی ډېر اوږد او تکلیف دی همیشه هر سفر زما په خیال کنه چې بیا یوازې سفر کول نو دا ګران کار دی نو زه څلور پنځه کاله تقریبا هر کال یا پدویم کال کینیڈا ته زما نو بس زم راځم خوښ وي دغه ملکونه ډېر ښکلي هم دي او سیسټم هم ډېر ښه دی او تاسو هم پکې په سکون یې چې دا پښتانه خواره واره پراته دي او دغه ملکونه کې وي نو خوشحاله شو پې چې دا روزګار هم شته او د دوی د ټیلنټ نه هغوی فائدې هم اخلي.
صحیح
او داسې کوم پس داسې چانس راشي چې ملګری مې پیدا شو زه ورسره لاړ شم اراده لرم ولې نه تلل مې خوښ دي.
او د سفرنامې لیکلو اراده هم لرئ که نه یوازې د سفر؟
قلم چې چا سره لاس کې د دنه خو ته لکه دې پرام بني ادم کې ناشتی نشي چې هغه ته خدای صلاحیت ورکړي نو هغه چې چرته لاړ شي امپرس شي ضرور لیکي. ما خو کینیډا کې هم لیکل کول داغوی د سسټم نه د هغوی چې کوم لایف سټایل دی یا هغوی چې کوم قوانین دي په هغې ضرور ما لیکل کړی دی.
ادبی خدمت ملگری سویلیم لری چی وست ریٹائر اغوی تالا رازی یا تا اغوی لورزی سناستا پاستا کی گی؟
جی منگا خود تنظیمونه لرو دلتا دا پختو دا جینا دا خزو لکه دا مختلف ادبی ټولنه چی کم دینو اغوی که منگا یو بلوینو زما باندی دا چی زب مود می لارشم یا بیزی نیمانو ضرور زما دا سی فنکشنز کی گی چی منگا پکی یو بلوینو یا دا سی پده پختن خواه که دنانا دا کلچر ڈیپارٹمنٹ چو دی ادبی پروگرامونه کوي یا سنگر یا دا خلق آرٹسٹان را غواړي نو کو میټینګ لم زمونه کله کله فنکشن سم لاړ شم بل کوم غ سنجیده خلکو خرازونو ډیر کم ذات ان کو زما خام خامات خلق راضي دا څنګه چې ناراضي سټوډنټس هم راضي سکالرز هم راضي رائټرز هم راضي شاعران ادیبان دا چې سب گایډنس غواړي کنه
شاعری کړی دا او پزغر دا شاعری کړی دا او په داسې حساس موضوعاتو هم لیکل کړی چې خای هغه وخت کې تاسو لیکل کول اسانه کار نه و. نن سبا تاسو نه پس داسې جنکې وینئ چې هغه سه بول قدمونه واخیستې شي هغه سه د خپل خیالاتو اظهار وکړي شي په شاعری کې په نظم کې په غزل کې.
خامخا داسې شاعران یا دیوان شته دا سمینا قادر لیکل کې نو هم پکې جنې کې پیدا شوې دي خو لکه حدود کې دن نه اوس موږ په خپل حد کې دن نه اوسېدو دا شاعری دا سکول نه اوس لکه د ازادي شته پکې سکه ډېر څه نه خلک مایند کوي نه بس او یې جنې کې خپل جذبات اظهارو کې نشته دا سرا پیدا کیږي او چې کوم دا اوس پښتو ډیپارټمنټ سم ډېر زیات شو او دا خو شاعری داسې چې اکثر کمې جنې کې چې راغلي دي زه پیژنم نو هغه ڈپارٹمنٹس نمک کے اگی پختوں کی شاعری کئی نو اچھے لگ دے ڈپارٹمنٹس تراشی یا کمزے کی سبق کوئی نو اگی داغے نہ داغے اگا ٹیلنٹ ازلی گی نو دا سشتہ چھ دا پختو جب سو کوئی او پختو ازدکڑا کئی نو اگی کی مخ کے نا دا شاعرے دا جراسی موجودی او اگی ضرور بیا اظہار خیال کئی
شاعری مجموع تعداد مو سو ترسی گی
چھپ شو سلور کتاب
صحیح نمونه کوریدن کو تیار بیا یاد کے جامع سے
رومبی خو چنه و سهار وکنا اغه نور له سو دوا کی ایم کی چاپ شو دا اور پسې زما خیال دی چې زه ما غه سی وړای چې هغه دې نظم پاپولر شنو هغه کی بیا ما ایډیشن زو کړو دریم چې کومون راویل دا یو ګلون دی کنه نو هغه د پار هغه راویل او سلورم چې کم دی نو هغه کی نوې شاعری د زمان د انتخاب شاهین ما وی چې دا بس کم سلیکټډ پوئمز پکې دی اوی کې کم چې نوې مې لیکلو بس وختونو سره شاعری بیا ښه شي کنه ما بیا هغه کتاب کمپایل کوړتو وای یا پکې نوې شاعری شته زړم شاعری شته نو بس دا کتابونه دي
صحیح او د بل شعری مجموعه اوریدونکو با لستونکو وستا مینوال با پثم اینو بل شعری مجموعه به مکمل چاپ کی
خیال نہ دے کو اگر جوش کے نیم چې داد خام خا چاپ شي کنه زه لیکم ضرور اراده م لرم خو مصروفیت داسې شو چې بس یا سو هم لکه چې تاسو راته وې نو اوس په دې خور کوم چې دا به چاپ شي یا به نه چاپ کیږي یا به کله چاپ کیږي.
صحیح نو په تازه شاعری کې مو څه ډیر لیکلي غزلونه ډیر دي که نظمونه ډیر دي؟
یاره غزل مشتاق دی فکر کې مې لګو دی بدلون راغلی چې په نور کله کنه با کرنٹ افیئرز باندې یا رومانټیک یا داسې زونه کول اوس لګ فکر طرف ته تلې ما هغه شان نظمونه لیکم چې لکه د بنی آدم دی دنیا ته دراتلو وجود او په دې کې د اوسېدو انداز او بیا کنه د دې څیزونو طرف ته مې پام شوې ده. غزل هم لیکم
نو خبرونه خو به روانه وي، نو که تاسو نه څه واورو بیا به پکې نورې خبرې
مو. زه به تاسو ته یو څلور شعرونه ووایم، بیا یو نظم مې لیکلی.
وا بورو، بالکل ارشاد،
اتفاق لري ورسره کنه.
بالکل لري، مهرباني.
آواز درځي؟
بالکل، ستاسو آواز سفاره رسیږي. ارشاد
حجي، دا غزل دی چې محفل چې توت شي هر سړی د جام خبری کوي، په مدهوشه کې به څوک څه د کام خبری کوي، او د عقل فکر او شعور ړندو د پاره مدام رڼا کول وي هر لار امام خبری کوي، د خپل ولس د ازادۍ او خوشحالۍ په ارمان چېرته یو سر وي چې د دار او دام خبری کوي، د نوي سر او نوي ساز په سرور نه پوهېږي پختون تروسه د بلې او بام خبری کوي، دا د خدای او بلندې په نوم پریوتی خلک څه زور اور دی بیا د کم مقام خبری کوي. نو دا غزل دی، او د دین علاوه دا نظم دی، د دې عنوان دی بنیادم.
ارشاد.
بنیادم چې مې د عقل چپې ستړي شي تر خپل حدونو، بیرته راستنې شي تر ما راشي، د ملغلرو په لټون شم که په ګوتو راشي، فکر مې لاړ شي هواګر شي د وختونو په شا، هر پیغمبر هر نابغه هر فلسفي ادوم چا کو ګوټلې ده د زهرو پیاله، چا د دولت نه د نفرت په آواز، څوک کو د حق په سر په زار ختلي، چا د انصاف د تقاضو په خاطر د خپلو وینو او مینو قربانۍ ورکړي، د هر عمل او هر یو فکر په شا، یو نظریه یو فلسفه وه خو څوک پوه نه شو، چرې مې لوستې د تاریخ پاڼو کې دا هم نه دي چې په څلور کنج دنیا کې د سکون په حالت خلک اوسېږي په کلار پراته دي، یو بوګنوونکي غوندې خیال شي چې چینجي خاماران راټولېږي راغونځېږي په یو بل اخته دي. جی
بالکل، ډېر ښکلی نظم، بیخي د ژوند فلسفه پکې ده.
جی نو بس دغه شان لیکل جاری دي.
صحیح. نو سلما شاهین، نور شاعری به هم در نه اورو، خو در ته وای چې په انسان کې ظاهره ده چې د انسان عمر چې تیریږي تجربه یې ورسره پخېږي. مثلا تاسو چې کومه شاعری په 40 کلنۍ کې کړې وه او بیا 30 کلنۍ کې مو کړه یا 40 کلنۍ کې اوسې کوئ، څومره فرق پکې احساسوي دغه شاعری کې؟
زه ډېر فرق راشي کنه، ځوانې خپلې تقاضي د دې منظمي دور چې کوم لکه 30 کلنه یا 40 کلنه د دې خپلې تقاضي میچورټي راشي په 30 کالو کې 40 کالو کې 50 کالو کې، نو بس هغه هغه زیات چې په فکر په لحاظ یا پیدایشي سنجیدګي، نو هغې ته د ډېر وخت انتظار کولو ضرورت نه وي، هغه د ژوند په حقیقتونو پوه شي، نو بیا هغه شان د بیهیو کوي او هغه شان لیکل کوي، بلکې د هغې پازیټیویټي په کې ډېره راشي، ځکه چې هغه ته پته لګي چې دنیا نه زما په خیال چې ما ته پته لګي چې دا ستي جوړیږي، نو موږ داسې اخته یو، نو په دې کې چینجز په دماغو کې راشي، هغه داسې راشي چې ولې دی زما په خیال کې، خو داسې راغلی چې ولې دی بني آدم خپل ځان او خپل ژوند د خلکو د ښېګړې انسانیت د ښېګړې د هغې دپاره کار کولو دپاره وقف نه کړي، او دا په کار داري چې ټول خلک خپل مشن وګرځي چې هغوی داسې نیګیټیو کارونه ونه کړي چې په معاشره کې اوسېدونکو نورو خلکو ته نقصان ورسي، نو په دغه دغه کې په دې سوچ کې چې ښېګړه وکم او نورو سره ښه وکم او بل دې خپه نه شي بل ته نقصان ورسي، په دې خیال کې هغه د یونیورسل غوندې تھینکینګ ته لاړ شي، د ټولې دنیا لپاره یو افاقیت پکې راشي چې هغه کې بیا چې لکه زه لګیایم ال پښتنو لپاره لګیایم یا د مسلمان لپاره لګیایم، او یو وخت داسې راشي چې زه اوس زما په پوهه کې زما په فکر کې 40 کاله مخکې دغه سوچ چې راغلی چې ولې د انسانیت لپاره چې الله پاک ټول مخلوق پیدا کړی دی هغوی ته تکلیف نه هغوی کې تباهي نه راځي مونږ د هغوی ته نقصان ورنه کوو یو قوم یو ملت یو وطن دی په بل باندې یرغل نه کی بل دې تباه نه کی بل دې په دې انداز چې دغه په ځمکو قبضې وکړي نو دغسې دې نه کوي نو دا واړه واړه سیزونه بیا د انسان ذهن چې کم دی نو هغه افاقي فکر ته د دنیا ښېګړې ته ورکوي کوم چې په رښتیا آرټسټ او رایټر وي نو هغې بیا د دغې سیزونو نه اوزي د دغې پابندو نه چې زه پښتون یم او زه مسلمان یم او زه کافر یم او زه دا یم دا یم بس زه یو انسان یم او د انسان د ښېګړې دپاره د خپل فکر په کار راولم
بیا خو دا ټوله نړۍ د سړي وطن شي او دا ټول خلک د سړي قام شي او د انسانیت د سړي مذهب شي بیا خو که سړی شاعري کوي سلمه کنه نو کده هر ژبې شاعري کوي خو هغه که ترجمه شي بیا د هر قوم د پاره هغه د قبولولو وړ وي همدا وجه وي چې د نړۍ ځینې شاعران چې وي هر هیواد کې د منلو وړ وي
بالکل دی آرټسټ چې چرته هم دی یوازې شاعر نه شاعر ادیب فنکار سنگر او دا دا آرټ سره چې چم تعلق دی کو هغه پینټینګ کو هغه سي د دې نه هغه نیگیټیو سیزونه اوزي په یو زمانه کې محبت محبوب تھا یا محبوب چسمی یا چمگری وقت نو پشا باندھے دا کتلی چپل پخل کو پخل کامن دا ٹول سو آگا درد چکر کے بندہ محسوس نو آگا کپ مغرب کپ مشرق دنیا پہ ہر گٹ کی انسانیت چی دردی کی دا اور سر دردی کی اور داغا دا قلم نہ فطری تو دا سے سوزن راؤزی چی آگا د خلکو د ټولو د خېګړې د پاره
سلمہ شاہین بالکل ستاسو تجربه ډیره زیاته ده او په دې هر څه تاسو ډیر خپويږي دره ته وای چې موسیقي اوري کله کله د چا واز دی خوخیږي
کله کله نه هر وخت
هر وخت اوري ماشاءالله
موسیقي نه هر وخت اورم پښتو اورم اردو اورم دا شرط یو کوم انډستری ده کنه انډین سانګ چې کوم دی او موږ هغه زمانه دا موسم ہے عاشقانہ پخوانے پر کلاسیک زیاد کلاسیک اورم کنه ماډرن ناو غزل اورم بنیادی طور لکه په دلته پاکستان کې د منی بیگم اورم کمر ګل اورم ناشنا سواز مې ډیر زیات خوخته بلکې دومره زیات خوخته چې هغه اورې دلې شم نه حضرت ته تکلیف نه رسې دا څنګه غونډه دی او لتا منګیشکر د کړه کړه आवाजونه په دې ایشیا کې شته کنه دا څه کړه روانو بو په شانتي مزه کوي شته ډیر ته نور جهان دمره خپل आवाज دی مونږ سره چې دا او دا څه ډیر دی چې په دې خو ډیر تکلیفونه تیر کړی دا راګونه او دا کمپوزنګ او دا سنگنګ او دا آسان کار نه دی دا اون د تاریخ په شا ډیر ډیر لوی تاریخ لري کنه
صحیح
او دومره مهنتونه پیښوي جی جی
کله کله خپل زمزمه کوي چې کور کې څه اخلي پخلي
ما او خو خامخه
اواز د فستا ده
او خو خدي خدي مال تمبل مرازي خو کولی او چې زما کلچر سره تعلق کو په خو په زمانه کې دا چې ټکو باندې می کار کړی پینځه درې زره ټپې مې چې مکړی دي نه دا خو زما شوق او کنه بیا ما په خو وړوم نو دا به مې اوریدل دا خلک سوې دي سندرو کې خو خو دا انټرټینمنت ټو کنه څنګه چې دا ډی جی وی جی دی او دا ریکارډینګ دی خپل خلکو په خپل سندرې ویلي
صحیح او فلمونه ګوري فلمونه ګوري
نن نه سمې ډوبي کې نه نه دا دلته شته پاکستان کې په دې ځنه ټي وی غانو باندې دا فیمل ایشوز چې کم دي کنه دا چې مختلف حوالو سره وکټمایزیشن کیږي یا دا تیزابونه پیچ یا ریپ او دا سیزنه کیږي نه پدې بس د فیمل ایشوز چې کم دي نه دا هایلایټ کوي دا رائټران چې نه بیا ډرامې شکل کې راځي نو ډراما خو خدای پاکستان ډرامې مزیداری
صحیح
حقیقت باندې مبنی کړه صحیح سټوري دی پکې
صحیح
نو دا سکور فلمونه په خوانی په خوانی چې مې کتلې سندرې مې اوریدلې خو هغه لکه دوباره بند نه کتل غواړي یا ډیر ټایم غواړي بند کنه
صحیح
نو دا شان دی کلچر سره زما تعلق سره
صحیح او د ټولنیزو رسنیو کې تاسو سوشل میډیا کې سمره اکټیو یا تاسو ټوئیټر اکاؤنٹ یا فیسبوک اکاؤنٹ یا دا نور کاروي تاسو
فیسبوک کې یم ټوئیټر کې یم ٹویٹر کے ایم فیس بک کے ایم اور واٹس ایپ باندھ ایم خلق سرا پر ابھی تک کے ایم نے دی پر زما خیال دی دامن وقتی خبر کی ارشو چیزیا تے بیزی کڑے اون دی سیزن ایم
مہربانی
نور د تس جب وګورم اصل کې هغه دغه دي که نه بس دا یو غزل مخې له راغی چې اوس ګورم چې دا څه دي اوس وبېرومه زه چیک شو
جی بالکل
دا غزل دی چې زه خو لیکم نظم که نه خو دا غزل مخې ته راځي چا اخست رانه فکر چا قلم دی چا مې اوړی د وجدان نشه او خم دی دستارونه لپټې مې خورې کیږي چا ظالم مو په سودا کړې قسم دی او هیڅ د یارو د اغیار بلتون نشي هر مخبر زما د کلي او د چم دی په جانان د ستمونو بسوایم چا خست د نسا او چا ته دم دی سر ګلونه په محفل کې پاڼې پاڼې نسکور شوي د رنگونو جامې جم دی د خزان د قهر قهر نظر وړاندې تسپرلی پتندی سیرے دا ہر غم دے کت غنونا دا شاہین پا الوتو دی دا اسمان پا وسطنو کے ماتم دے
دا شاہین دے جوندے وی چیم دا سی پروازونا کوی او پختانو تا خکولاگان زیگوی پنزوی دیر زیاد خوشحال سو منگلا موقت راک کور مودان
جی
مہربانی السلام علیکم نو درنو اوریدون کو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیوی مجلې ته وګوي او د ځل پکې موږ سره وتلی لیکواله شاعره او سیړنکر سلما شاهین ملمنه و تر بلې ونې پورې خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي د الله پامن
زمینا شاد شیرین جانان غمونا موت دیوایا چی رازی شکرانا گین سادر بسر ام کرتا در زمان کسور وریز